سلام او خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی. دوستانو دا یو ساده خبرونه د کرم سکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د بدخشان مقامات وی د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو بهرنیو ترستانو په ستره اډه بدله شوې ده. د کابل د لتبند د لارې د جوړولو په اړه درته هم یو تفصیلي ریپورت لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د بدخشان مرستیال والی وی د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. د لتبن له لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پیل شوی دی او امریکا وایي پر ایران د دې هیواد د اټومي لانجې له امله د پوځي برید احتمال لا هغه شان پر ځای پاتې دی. د خبرونو تفصیل. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي پکې بهرني تورستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي دي. په بدخشان ولایت کې ناامنیو ته پاملرنه هغه وخت زیاته شوه چې د تېرې جمعې پورس په همدې سیمه کې د ملي اردو له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته او په دې ترڅ کې وسلوالو د ملي پوس له یو شمېر سرتیرو څخه سرونه هم پرې کړل. ښاغلي بیدار زیاته کړه د بدخشان په دریو ناامنو ولسوالیو جرم، کیران او منجان او وردوج ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات به ډېر ژر پیل شي. دا لتبن لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پرون پیل شو. دا سړک به چې اوږدوالی شاوخوا 250 کیلومترو ته رسیږي په دوو پړاوونو کې ورغول شي. افغان چارواکي وایي چې د کابل لتبن د لوی لارې له جوړېدو سره به ختیځ ولایتو او له هغه ځایه پاکستان ته د ټرانزیټي مالونو په لیږد کې اسانتیا رامنځته شي. د فائدې مې وزارت د چارواکو په وینا د دې لوی لارې د رغونې پر لومړي پړاو څخه کم یو میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د افغان حکومت له بودیجې څخه ورکول کیږي. د چارواکو په وینا د دې لوی لارې د رغونې قرارداد د نوید نوري سالم په نوم افغاني شرکت ته ورکړل شوی دی. د سعودي عربستان یو خیریه ټولنې د خوست ولایت په ګلان کم کې د شمالي وزیرستان له بیزې شو کورنیو سره مرسته وکړه. له دې کورنیو سره چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته خپل کورونه پرېښودل او خوست ولایت ته کډه شوي دي د خوراکي موادو مرسته وشوه. د سعودي عربستان د خیریه اسلامي ټولنې د افغانستان د برخې مشر حسن شهیر ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو له لارې د دې کډوالو د وضعیت له خبرېدو وروسته په دې برخه کې اقدام وکړ. لومړی میرمن رولا غنی د نړۍ د هغو سلو کسانو په ډله کې راغلې ده چې د امریکا چاپ ټایمز مجلې د نړۍ بانفوزه شخصیتونه بللې دي. د ټایم مجلې په فهرست کې د میرمن غنی پر نوم سربیره د ملالې یوسفزۍ، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د عراق د صدراعظم حیدر ال عبادی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نومونه هم شامل دي. ټایم مجلې د 2015 کال د بانفوزه شخصیتونو نمونه د نورو کلونو پرعکس په 5 کټګوریو کې ویشلې دي چې ځواکمن شخصیتونه، مخکخان هنرمندان، لیډران او ستر شخصیتونه بللې دي. د ټایم مجلې په فهرست کې د یونان د صدراعظم الکسس سپراس، د فرانسې د سختدریزو ملتپالو د رهبرې مرن لیوپین او په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو جیب بوش او هیلری کلینټن نمونه هم شامل دي. د 2015 کال د بانفوزو شخصیتونو د فهرست پولیس کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما، د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل، د پاپ فرانسیس او د چین د ولسمشر ژی چینګ پینګ نمونه هم دي، خو ټایم د نامتو آیسلینډ سندرغاړي بیورک، نامتو ریپ ویونکي کانی ویست، د فلمونو د لوبغاړي ایما واټسن او د سنورو هنرمندان نمونه هم د بانفوزو شخصیتونو په سګنی فهرست کې شامل کړي دي. د امریکا یو پوځي مقام پر نوویل د روسیې له دې پریکړې سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت ته S-300 دافع هوا سیستم ورکوي، د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د پوځي عملیاتو احتمال په خپل ځای پاتې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي پرون خبریالانو ته وویل چې موږ له څو کلونو راهیسې پر ایران د دې توغندیو د پلورلو له احتماله خبر یو او په خپلو ټولو پلانونو کې مو هم دا مسأله په پام کې ساتلې وه. اسرائیل او امریکا د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې کبله سخت انتقاد وکړ چې پر ایران د دې وسلو د پلورلو د تحریم پریکړه ماته کړه. د روسیې د دفاع وزیر پر متحده ایالاتو تور لګو چې د روسیې د خپلولو په مقصد د انقلابونو د مالی ملاتړ او د ناټو د پراخولو له لارې نړیوال امنیت له خطر سره مخامخوي. سرګی شویکوف په مسکو کې د نړیوال امنیت کانفرنس ته په وینا کې چې ډېر تمرکز یې د امریکا لخوا روسیې ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وویل چې نړیوال نظم له سره تعریف ته اړتیا لري. شویګوف ویل د امریکا اصلي هدف دا دی چې له روسیې څخه هغه هیوادونه جلا کړي چې په کلتوري او تاریخي اړیکو ورسره تړلي دي. شویګو په خاص ډول د اوکراین یادونه وکړه. دا وایي امریکا او متحدانو د دې لپاره چې کیف خپل مدار ته راوړي ټول د تصور وړ حدود چې زموږ غبرګون پارولی شي مات کړل. د روسیې دفاع وزیر چې امریکا او د هغې متحدانو ته د اشارې لپاره د ځینو هیوادونو اصطلاح کارولو وویل، ځینې هیوادونه چې ځان د سړې جګړې ګټونکي ګڼي هڅه کوي چې خپلې غوښتنې پر نورو تحمیل کړي. د راپورونو له مخې د عراق د رمادي ښار زرګونه خلکو وروسته له هغې خپل کورونه پرېښودل چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش وسلوالو د لویدیځ انبار ولایت خواته پرمختګ وکړ. د عراق د کډوالو او بې ځای شوو د چارو وزیر پرون ویل له رمادي څخه بې ځای شوي څه باندې 2000 کورنۍ د بغداد په لویدیځو او جنوبي لمنو کې ځای پر ځای شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې اړو کورنیو ته د خیمو، خوړو او نورو اړتیاو مرسته شوې ده. د رمادي ښار امنیتي چارواکي وایي چې پرون ناوخته هم د داعش د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحده ایالاتو او متحدانو یې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو 40 حملې کړې دي. بیان زیاتوي چې له دې څخه 19 حملې د عراق په تو اړوندو ښارونو کې شوي چې د داعش ډلې تکتیکي اډې، سنګرونه، وسایط، وسلې او ودانۍ په نښه کړي او یوازې یوه د سوریې په قلمرو کې شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا په پام کې لري چې تر 2023 کال د مځکې مدار کې خپل فضایي سټیشن جوړ کړي. پوتین د پنجشنبې په ورځ له خلکو سره د پوښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې دا اعلان وکړ. ویل چې د روسیې د ملي فضایي سټیشن جوړول د راتلونکي خبره ده، خو د روسیې د ملي اقتصاد له نظره اړتیا ورته لیدل کېږي. روسیا او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا په دې وروستیو کې موافقه وکړه چې لږ تر لږه تر 2043 کال به په نړیوال فضایي سټیشن کې په ګډه کار کوي. دوستانو تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز دی. په عین حال کې چارواکي وایي چې د جرم ولسوالۍ د خوستک سیمې یو شمېر اوسیدونکو له هغه وسلوالو سره مرسته کړې چې د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا ولسی جرګې اداري پلاوی وایي افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې دي. وایي چې باید په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې نه یوازې روسیه بلکې د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم پراخه همکاري وکړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د هلمند پولیسو د ذوالفقار د عملیاتو بریالي پای ته رسیدل ولمنځله. وایي چې نور عملیات به هم دغلته ترسره کړي.
تاسې به په دې نږدې ورځو کې د یو بل لوی اشر شاهدان اوسئ او هغه ته بلاغوم چې هلمند نور ځان دفاع کوي.
د کابل سروبي ترمنځ د لتبند د سرک د جوړولو کار پرون پیل شو. په دې اړه هم تفصیلی ریپورت اورئ او د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه، د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه او ورپسې بحث اورئ. تاسو زمونږ غږ له آزادی راډیو اوري. آزادی راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په مرکز کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شي. افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورنۍ او بهرني وسلوال پکې راټول شوي دي. په بدخشان او د شمال په نورو ولایتونو کې وروسته اوسیونه امنیو افغانان سخت اندېښمن کړي چې حکومت د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو څخه هلته پلاوي واستول. د بدخشان مرسیال والی وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې اوس نیول شوي او تحقیقات تری روان دی. د احمد تکل پر رپورٹ کې پدیړه نور جزئیات اورو.
د بدخشان مرستیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي یې بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلي بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي.
ترین پایگاه طالبا جرم خستک است که در این حدود 400 نفر از پای خارجی است و حدود 600 نفر بیشتری از پای داخلی همین از ولایات مختلف کشور وجود دارند. در شورای امنیت اینا سرشان کار میکنند تا اینا بتانند که در زودترین فرصت سه رسالی که در تحقیق بلند است، رسالی جرم نمزان و کرام و عواقب وردوش، اینا را کاملا
خغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل ښایستونزمن کار وي. افغان چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنګرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمېر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدان وو. مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د خستک کلي هغه اوسیدونکي چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورن دي نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي.
منلاندې کنده کې چې متفاوتي کړې وه بدون اجازې د ولایت او د مرکز کابل ته تللی وو چې هغه فعلاً بندي ده. تحقیق لاندې ده موضوع کې دې منطقې خلکو هغوی په ګیراوګان کې او په معاشره کې دي. ممکن یو څه همکاري طالبانو سره په دې ارتباط کړي وي چې هغه هم یعنې ملي لخوانه شناسایي شوي وجودا لس نفره تر اوسه د دې قضیې په ارتباط ژوندي نیول شوي دي چې له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی فعلا په فیض آباد کې بندیان.
د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار هغه تورونه رد کړل چې ګنې ملي پولیسو له ملي اردو سره له مرستې ډډه کړې او زیاته یې کړه چې پولیس د پیښې په سیمه کې ګرسره پوستې نه لري. د یادونې وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وژلو او اسیرولو پیښې په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیښې سمدستي وروسته د دفاع سرپرست وزیر او تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر د څېړنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
د احمد تکل پر راپور کې مووریدل چې افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د سخت دریځو ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورنی او بهرني وسلوال په کې راټول شوي دي. په عین حال کې د بدخشان مرسیال والی وایي چې په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وروستیو حملو دغلته د ملي اردو د سرتیرو د سرونو د پرې کولو په قضیه کې ښایي د سیمې ځینې اوسیدونکي هم لاس لري چې مشکوک کسان نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی له افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې ګڼي. وایي چې باید په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې نه یوازې روسیه بلکې د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم پراخه مرسته وکړي. تېره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاحکار سره په کتنه کې ویلي چې روسیه له تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو ده. خو کارپوهان بیا له افغانستان سره د روسیې د مرستو په برخه کې د ناټو امریکا موافقه حتمي شرط ګڼي. حمیده هارون عثمان په رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل روسیه ځکه باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي چې په دغه هیواد کې ناامني د سیمې د هیوادونو پر وضعیت هم اغیزه کولی شي او ښایي چې لمنې تر هغوی هم وغځیږي. خو دا چې روسیه باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره څه ډول مرسته وکړي، ښاغلی احمد زیوای:
مونږ له روسیې نه د کوم د نظامي کوبک نه غواړو. مونږ صرف هوایي ځواکونه چې د هغوی پرمختللي اصلحې لري، هغوی دغه رقم ته جنګي هلیکاپټر او جنګي جهازونه لري، دا دې مونږ په خدمت کې راکړي. انشاءالله تعالی دا توانایي افغانانو کې شته، دا د مونږ په امنیتي ځواکونو کې چې مونږ خپل دښمن له منځه یوسو.
د چهارشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویل روسیا تیاره ده چې د افغانستان د ثبات د ساتلو لپاره له تروریزم او د مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې له دغه هیواد سره مرسته وکړي. دغه کتنه د شانګای د سیمه ییزې غونډې په څنډه کې وشوه. افغان حکومت هم له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د روسیې له ژمنې هرکلی کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې له افغانستان سره په دغو دوو برخو کې د روسیې مرسته له دې نظره د اهمیت وړ ده چې روسیا په سیمه کې یو قدرت ګڼل کیږي. بلخوا یو شمیر کارپوهان وایي چې روسیا له دې ویره چې د افغانستان لخوا د تراګرو له ګواښ سره مخامخ نشي له افغانستان سره یې مرستې ته زړه ښه کړی دی. د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل په دې باور ده چې له افغانستان سره د روسیې د مرستو په برخه کې د امریکا او ناټو موافقه هم حتمی ده.
دا خطرات چې بدخشان کې دا په فاریاب کې دا اته په بادغیس کې او په دغه خپل ازیداریای امو شاوخوا په دې منطقو کې دا د روسیې لپاره هم خطر ده. روسیا لپاره د دې چې دا خطر دلته ولاړ شي د ژوند کومې روسیا همکاري کولی شي په شرط دې چې د امریکا او د ناتو قوتو موافقه موجوده وي.
یو شمیر خلک په دې باور دي چې له افغانستان سره د روسیې پوځي مرستې له دې پلوه ښې دي چې ډېر شمېر افغانان په پوځي برخه کې په پخواني شوروي اتحاد کې روزل شوي او د هغوی له پوځي ټکنالوژۍ سره بلدتیا لري. خو دوی وایي دغه مرستې باید د امریکې او روسیې ترمنځ د اختلافاتو لمن پراخه نه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند پولیسو د ذوالفقار د عملیاتو بریالي پای ته رسیدل ولمانسل د هلمند امنی قومندان په دې اړه نیول شو مراسمو کې ویلي وسله والو ته د درنې مرکشوبلې د اړولو تر څنګ د هوایي ګڼ شمېر ډیبوګان او مهمې سیمې هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د ذوالفقار عملیات د تیر کال د کب د میاشتې پر شپږویشتمه نیټه پیل شوي ول چې شاوخوا دوه میاشتې دوام وکړ. ویل کېږي چې پولیس په جنوبي او مرکزي سیمو کې نسبتا شمالي سیمو ته چې مشري د ملي اردو په لاس کې وه ښې لاسته راوړنې لري. دا چې خلک د دې عملیاتو په اړه او د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه څه وایي په دې اړه زموږ همکار الیاس دایي تفصیلي رپورټ برابر کړی دی.
د ذوالفقار عملیاتو لومړۍ او محاربوي برخه څو ورځې وړاندې په رسمي ډول پای ته ورسېدل. په دې عملیاتو کې پولیس وتوانېدل چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول د درې ولسوالیو مشترکه سیمه تریخنور او د مرجې ولسوالۍ اړوند د سیستاني سیمه د وسلوالو ولکې وباسي. دغه دوه سیمې د تیرو لسو کلونو راهیسې د وسلوالو د وسلو کمانډي او رهبرۍ مناسب ځایونه ول. د هلمند امنیه قمندان پاسوال میجان ملا خیل د ذوالفقار د عملیاتو د بریالي پای ته رسېدو په مناسبت نیول شو مراسمو کې ویل ډېر ژر به په نورو سیمو کې هم عملیات پیل کړي چې لا هم د وسلوالو مرکزونه او خوندي پټنځایونه دي.
تاسو به په دې نږدې ورځو کې د یو بل لوی اشر شایدان اوسېږي او هغه ته بلاغوم چې هلمند نور ځان دفاع کوي. هغه څوک چې ته په پیسو اخیسته هلمند نه څه خرابول دا نه پاکه اراده ته تغیر ورکا ولی دا پاک نمونه چې چا په ځان باندې کې دي او بادارانو په دستور او په کالدارو په مقابل کې جنگي وطن خرابوي هلمند خرابوي هیڅ وخت به دا مجال تر لاسه
کومندان کتوم د غسیم په نشانه کړی. خو ویل کېږي د لشکرګاه شهر شمال او جنوب ختیځ ته د خوشکاوي او نارسراج ګڼې سیمې دي چې د تیر لس کلونو راهیسې د وسلوالو پولکا کې دي. نبی جان ملا خیل ول په دې عملیاتو کې د پولیسو په لاس 200 میلی درنې او سپکې وسلې ورغلي او د 1200 په شاوخوا کې مینونه او د هغوی یو شمېر فابریکې له منځه وړي دي. د هلمند سرپرست ولی محمد نعیم هم د ذوالفقار عملیات وستل ویل وسلوال غواړي په هلمند کې ځینې مهمې پروژې د کجکی د برښنا پروژه د هلمند په ګرشکول سوال کې د برښنا د فابریکې د رغونې روانې چارې او په نیمروز ولایت کې د کمال خان د بند د پروژې چارې لننګون سر مخامخ کړي. والی زیاته کړه د ذوالفقار د عملیاتو د پای ته رسېدو وروسته وسلوال نشي کولای دغه پروژو ته زیان ورسوي.
افغانستان هلمند در زی اول است بخاطر از اینکه از در اینجا هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی بالاتری برد دارد دشمن و همچنان سر آبای هلمند و پروژه کجکی گرش و پروژه بند کمال خان اینا مسلط شود. استخبارات ساده بالاخره تصمیم نگرفته خود تحلیل کرده که هلمند هدف قرار داده و با اینا و هلمندیا توانسته که 186 ویز خارجی که خارج شده توسط نیروی پلیس توسط امور و امنیت ملی
ویل کېږي د دې عملیاتو دوهمه برخه به د کورونا او سیمو تصفیه وي چې تر اوسه له په رسمي ډول نه ده پیل شوی. د هلمند خلک د ذوالفقار د عملیاتو پایلو ته په بیلبیل نظر ګوري. ځینې په دې عملیاتو کې د پولیسو لاسته راوړنې چې په مرکزي او جنوبي سیمو کې ترسره شول ښه بولي، خو ځینې په ټولیز ډول د افغان ځواکونو لخوا د دې عملیاتو ترسره کول ښه ګڼي.
سنګین کې دا ډېر ناکام عملیات و چې د خلکو کورونه ونړو، د دې تر څنګ خلکو ته ډېر زیات تاوانونه ور ورسول، مالي تاوانونه ور ورسول. او دا چې چیرې وګورو په نورو سیمو کې، په جنوبي هلمند کې بیا ځینې سیمو کې ډېر ښه وه دغه عملیات.
ما فکر میکنم در جریان دو ماه گذشته عملیات به نام ذوالفقار در ولسوالی های ولایت هلمند در طرف شمال و جنوب موفقیت ها و دستاورد های خوبی را داشت، مخصوصا در منطقه تریخ نور که نیروهای پلیس ما واقعا قهرمانانه برخورد کردن با دشمنان افغانستان، و همینطور در ولسوالی سنگین هم ما فکر میکنم که نیروهای امنیتی افغانستان یک دستاورد فوق العاده قوی داشت.
در ذوالفقار عملیات کې شاوخوا څلور در افغان سرتیرو برخه اخیستې وه چې څه کم دوه میاشتې یې دوام وکړ. کتونکي وایي د افغان ځواکونو لخوا په خپلواک ډول دغه عملیات باید دومره ژر پای ته نه وای رسېدلي، او د روان کال د اوړي تر رسېدو پورې چې وسلوالو خپلو بریدونو او ډلیزو حملو ته زور ورکوي دوام کړی وای. خو دولتي مسؤلین وایي د دې عملیاتو دوهمه یعنې د تصفیه برخه به وکولی شي د وسلوالو هغه پلانونه شن کړي چې دوی هر کال د هوا په تودېدو سره په جنګونو او حملو پیل کوي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو. سنو د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه اورېدلای شئ. پروجیکټ سندیکیټ خپرونې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان دی د اوباما د سولې ناکامه ستراتیژي. خپرونې دی کې لیو تریلون ډالر لګښت او د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو له اعلان وروسته لا هم امریکایي الوتکې او کمانډو ځواکونه پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکوي. پروجیکټ سندیکیټ خبرونه لیکي په افغانستان کې له وخت نه مخکې د جګړې د ختمېدو په اړه د ولسمشر اوباما اعلان له هغه څه سره توپیر نه لري چې په 2003 کال کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج بوش په عراق کې د جګړې پای وبله. خبرونه زیاتوي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو له ایران هم لومړی ځل نه و، ځکه ولسمشر اوباما په 2011 کال کې اعلان کړی و چې له عراق څخه ټول سرتیري وباسي. دا مطلب لیکونکی وایي له عراق څخه د ټولو سرتیرو د وستلو پایله دا شوه چې امریکایي سرتیري بیا دغه هیواد ته لاړل او اوس دغلته د اسلامي دولت په نامه ډلې سره جنګیږي. پروجیکټ سندیکیټ لیکي په افغانستان کې جګړه لا هم په شدت روانه ده او سګنې اوړې شاید د زیات تاوتریخوالي شاهد وي، خو امریکا بیا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې لپاره دروازې پرانستلې دي. دا مطلب لیکونکی وړاندې وایي هغه مرګ ژوبله چې طالبان یې امریکایي ځواکونو ته اړوي تر هغو تلفاتو کمه ده چې القاعده او داعش یې د متحده ایالاتو سرتیرو ته رسوي. خپرونه لیکي دا باید هیره نشي چې تروریستي ډلې هیڅکله سولې ته لیواله نه دي او طالبان هم له دغو ډلو څخه یوه ده. خپرونه د دې مطلب په پای کې لیکي غوره لاره دا ده چې امریکا له طالبانو سره د سولې پر موضوع تمرکز کم کړي او داسې کار وکړي چې طالبان په خپله سولې ته غاړه کېږدي. دا مطلب د لیکونکي په وینا د دې لپاره باید په پاکستان کې د طالبانو پناه ځایونه له منځه لاړ شي او افغان ځواکونه تقویه شي. ډیپلوماټ مجله بیا په افغانستان کې د مخدره موادو پر موضوع تمرکز کړی دی. مجله پوښتنه کوي چې آیا امریکا او روسیه به وکولی شي چې په ګډه په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي. ډیپلوماټ لیکي روسیه ته له افغانستانه قاچاق کېدونکي هیروین د دې هیواد زیات خلک معتاد کړي او مخدره مواد بیا په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ لپاره د امریکا د هڅو مخته خنډ بلل کیږي. مجله زیاتوي امریکا او روسیه په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد عملیات وکړل چې د 80 میلیونو ډالرو په ارزښت د نشه موادو څلور لابراتوارونه ونیول. خو د مقالې لیکونکی وایي د اوکراین د شخړې له امله اوس د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې چې دا په افغانستان کې د دواړو هیوادونو لخوا د نشه موادو پر ضد ګډې مبارزې مخته خنډ جوړوي. ډیپلوماټ مجله وایي په افغانستان کې د نشه موادو د منځه وړلو یوازینۍ لاره د دې موادو پر ضد ګډه مبارزه ده. د کابل سروبي ترمنځ د لتبند سرک جوړولو کار پیل شو. د فایدامي وزارت مسؤلان وایي د دې سرک اوږدوالی 50 کیلومتره دی او په دې پړاو کې به څه باندې 8 کیلومتره جوړ شي. په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس استازي احمد ضیا مسعود ویل دا سرک به د کابل او ختیځ ولایتونو ترمنځ په تګ راتک او د تجارتي مالونو په لیږدولو کې اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
افغان چارواکي په دې نظر دي چې د لتبن له لارې به د کابل سروبي ترمنځ دغه سړک وکړی شي. په ترانزیت او مرکز د ختیځو ولایتونو د محصولاتو په لیږدولو کې اسانتیاوې برابرې کړي. د کابل سروبي ترمنځ د لتبن د اساسي سړک د جوړولو چارې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. په دې مناسبت په بدخاک سیمه کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس استازي احمد ضیا مسعود، د فایدامې د وزارت چارواکو او د سیمې مشرانو پکې ګډون کړی و. احمد ضیا مسعود وویل د کابل سروبي دغه سړک به د هیواد د ختیځو ولایتونو، مرکز او شمالي ولایتونو ترمنځ په ترانزیت او د سوداګریزو مالونو په لیږ رالیږد کې د وخت د ضایع کولو مخه ونیسي.
و یک قدم بسیار بزرگ در راه ایجاد سهولت های ترافیکی بین کابل و جلال آباد به شمار میره.
د دې سړک جوړول د کابل او جلال آباد ترمنځ د ترافیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره یو مهم کار شمیرل کیږي، او د دې لپاره چې تجارتي مالونه په لږ وخت کې له یو ولایت څخه بل ته او حتی پاکستان ته انتقال سي هم دی.
د افغانستان د فایدامې وزارت د معلوماتو لمخې د لتبن للارې د کابل سروبي ترمنځ واټن سباندې 250 کیلومتره دی، او په لومړی پړاو کې به دغه سړک سباندې 28 کیلومتره په اساسي ډول جوړ شي. د دې وزارت چارواکو وویل چې پر دغه سړک به د دولت څخه کم 950 میلیونه افغانۍ ولګیږي او په 13 میاشتو کې به بشپړ شي. د فایدامې د وزارت سرپرست نورګل منګل وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد د ولایتونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې او د خلکو تګ راتګ زیات شوی، او له ختیځو ولایتونو څخه دغه چاره یوازې د مایپر له لارې نشوه ترسره کېدلی. د همدې له امله لازمه وګڼل شوه چې د کابل سروبي ترمنځ د لتبن سړک جوړ شي.
د ترافیکی مشکل ته څه حل کړی نو موږ د لتبن سړک په خپل پروګرام کې ځای ورکړ چې هم د منطقې خلک د دې سړک نه مستفید شي. هغه مشکل ترافیکی چې فعلا موجود ده یو څه ناڅه موږ حل کړی. په دې معنا هغه بربرداره موټر چې د جلال آباد راځي په موجوده مسیر به راځي، او هغه خالي موټر چې د کابل خوا نه جلال آباد خواته ځي هغه به د لتبن له لارې نه ځي. یعنی هغه ازدحام په مایپر کې موجود وي دا به موږ یو څه ناڅه حل کړی.
د سیمې خلکو د ډولونو په غږولو او اتڼونو سره د دغه اقدام هرکلی وکړ، او ویل چې چمتو دي چې د سرو مال په بیه د دې سړک په جوړولو او ساتلو کې له حکومت سره همکاري وکړي.
با هر چیزی که ضرورت باشه، حتی با سر ما، با خون ما، در ریسه جور شدن عملیات سی گرفته شو، ما به هیچ چیز بندواز نیست.
د دې سړک د جوړولو تړون د نوید نوري سالم د سړک جوړونې له یوې افغاني کمپنۍ سره شوی دی. د دې کمپنۍ مشر نوید نوري ژمنه وکړه چې دا سړک به په عالي کیفیت او په ټاکلي وخت بشپړ کړي. د افغانستان د فایدامې وزارت وایي اړتیا ده چې په لومړي پړاو کې په هیواد کې سباندې 1500 کیلومتره اساسي سړکونه ولري، خو اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 کیلومتره اساسي سړکونه موجود دي. دا وزارت وایي پلان لري چې د بودیجې د ترلاسه کولو په صورت کې د هیواد نور ضروري سړکونه هم په اساسي ډول جوړ کړي. کارپوهان وایي سړکونه نه یوازې دا چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره مهم دي، بلکې د امنیت په ټینګښت کې هم رول لري. خلک وایي د سړک جوړونې په تیرو پروژو کې د موادو کیفیت ته پوره پام نه دی شوی، او اکثره سړکونه لیدل شوي چې په لږه موده کې خراب شوي دي. دوی تاکید کوي چې د فایدامې وزارت دې په دې برخه کې د فساد مخنیوي او د پروژو کیفیت ته پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
دا خوست ولید نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه شفی جان زادران په خپل اس ایم ایس کې لیکي د بدخشان د پیښې مسؤلیت اصلا د ملي والد حکومت د مشرانو پر غاړه ده. خیر الله افغان بیا له کندهار څخه ازادي راډیو ته پیغام راستولی او وایي چې پاکستان دا ځل جګړې ته نوی رنګ ورکړی دی او تر هغه افغانستان ته لیږلی دی. یو اوریدونکی عبدالحد افغان له هلمند څخه په خپل سمس کې لیکلي، تر څو چې د افغان حکومت څخه فساد ورک نشي په افغانستان کې امنیت نشي راتلی. احمد احمدی بیا له اورزګان ولایت څخه لیکي، د افغانستان حکومت باید د وسلوالو پر وړاندې قاطع ستراتیژي غوره کړي. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه ازادي راډیو ځانګړي ډرامو نوې برخه وري او پسې له میلمنو سره په همدې تړاو بحث هم خبرېږي. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. د لتبند لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پرون پیل شو. دا سړک به چې اوږدوالی نږدې 50 کیلومتره ته رسیږي په دوو پړاوونو کې ورغول شي. د سعودي عربستان یو خیریه ټولنې د خوست ولایت په ګلان کم کې د شمالي وزیرستان له بیسې شو کورنیو سره مرسته وکړه. لومړی میرمن رولا غنی د نړۍ د هغو سلو کسانو په ډله کې راغلی ده چې د امریکا چاپ ټایم مجلې د نړۍ بانفوزه شخصیتونه بللی دي. د امریکا د پوست لوی درستیز وایي د روسیې له دې پریکړې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت ته اس 300 ډوله دافي هوا سیستم ورکوي، د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د پوځي عملیاتو احتمال هم پر ځای پاتې. د روسیې دفاع وزیر پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې د روسیې د ځپلو په مقصد د انقلابونو د مالي ملاتړ او د ناټو د پراخولو لارې نړیوال امنیت له خطر سره مخامخ کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه په پام کې لري چې تر 2023 میلادي کاله د مځکې په مدار کې خپل فضایي سټیشن جوړ کړي.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ولی جان خبر شو چې ورورې مځکه خرڅه کړې ده، او دلاور خان هم خبر شو چې ولی جان په خار کې له اسلام سره لیدلی وو. راځي په دې برخه کې واورو چې شفیقه پر څه باندې د دلاور خان سره غږیږي.
څنګه داسې بیغم پروت یې؟
څه وکړم شفیقې، ته راته وایه، په دښتو مایرو پسې وګرځم؟
زوی دې ورک دی، زوی د خلکو چې چرګ ورک شي درې څلور کلي پسې غواړي. او
اسلام کاشکې د چرګ غوندې عاجز وای، د ده د لاسه خو موږ باندې خپل خوشحاله ژوند حرام شو. ته واخله ورک کړه دا پیاله ته را ډکه کړه.
ډکه د اسلام پلاره، د اسلام هېڅ ګناه نه وه. لا ور زیاته دا چې موږ د اسلام ژوند ورته سرو ورکړ. واخله پیاله دې.
خیر اوسه. ښه شفیقې، ته اوس دا ګیلې و معنی پرېږده. که ته مورې زړه دې پرې خفه دی، زه یم پلار یم، خدای که به خوشحاله ناست یم.
زه دې وینم چې خفه یې، خو زه څه وکړم؟ د کور دیوالونه مې خوري نور.
های های، چې اصلا د هاشم خان لور نه وه خوښه، ما څه بلا ورنه غوښته. نو څه وکړم چې تر وخت تیرې اوبه بیرته نه راګرځي؟
کاشکې د دې پښمانۍ پر ځای هماغه وخت د اسلام سره د زور او جبر خبرې نه کولی، هماغه ګلالۍ مې ورته بوکتې وای.
بس که نور مې غوږونه مخره شفیقې، ته اوس غلی شه. ستا د دې کارونو د لاسه زه بېخي خبره نه شم درته کولی. یوازې په خپل زړه تېروم.
دا زما غم تا ته هېڅ هم نه ښکاري.
او بابا، ته اوس دا خبرې پرېږده. د کومې ورځې نه چې اسلام کور پرېښی، تا زما سره دښمني شروع کړې. شفیقی اسلام په خار کې لیدل شوی.
څه چا ویل؟ وی خدای شکر، چیرته دی؟
په دې خو زم نه پوهیږم. ولی جان ویل چې اته ورځې مخکې لیدلې و.
نه ویل چې اسلام چیرته و، د چا سره و؟
د اندېښنې خبره هم داده. ولی جان ویل چې اسلام سره دوه نور کسان هم و، خو هغه نه و پیژندلی.
خان زمکه ده خوابو پیلا بیلا کرده چه لز دلیم تر بانده خرسه که ده زمکه خوابان بنده چه
ایسو ده بدمشه ولی جانا سکوی ده زمکه چنگرده وی
خدای داد پردهی با ولی که ده خرسراو خبره کوی ما نده خرسه کری او داروار پوله چه پکیوی نه دام ور تاو رانه ما
ولی جانا حضرت بدمشه کلا کچه لخ آره پا خسر آخله رازه رازه آچه ده کوتبال پا میدان که جمیل و کوتبال دواره در تماته لدی
خزو یوانش ایباد نورم صبر وکن
او بلا خبر حضرت بدمشه آداز ما که خود نسار لالا خرسه کرده ده کنه نو تو ولی بیا
آقا منو عرصه کبی وی دبلار گتلی زوی تا آسانه ده خوزه ده آقوز همونه ننیم
حضرت بدمشه پوله مرنگا و آقا دی شاغا دزمک خواهند در باندر آقای
دزمک از ما ده او خواهند زیم
ایو رو ره لری که بیل میل ده دست لیوان توب ده پوله ولی ورانه وی
ولی تا پوله او پوچی ده در آقای ما
اونو ده چه ده رو ره زد دزمک پاس نادوب سیر آقایم نسار احمد چرته ده
دیر مقا گیه ده دی چی شیست ناد دزمک از مام ده او ما نده خرسه کری او نه خرسه وم زه
حضرت بدمشه ولی جانا وایم
وایم لره کدافی بلده
ایش آقا ای لاس ما چوا
تو کما بنده لاس بوده که وزر پسیده کنه وز بده وگ دو گزو
حضرت بدمشه چند مکوی وزی بیز مکه یو امزان سره رشه اوڑا لائی ای خلکو ای حضرت بدمشه راشه کنه دو اصلا بده سوکی بخاطر یو فلو واشنی داده جردی بدمشه ده فوتبال میدانم پاک شو
اوه وای کار آقا چاو که چه خلاصه که اوست خود وای چه میدان می پاک که
خیروشی ولی جانا ده طولو نه تا دیر کارو که رازه رازه دی تیگه بانی با کینو تراغی با نور ملگریم راشی
که دیو وای زبم یو جامو بدر تا اوت که
رختیا ولی جانا ورور دی ونه وای چه ولی تا سر مشوره و نکره
حضرت دی بدمشه خو پایده چه ولی جان دی زمکی خرسوالاتا نپریدی کنه
نسار احمد لالامی تیر کالم ویلی و چه زمکه بخرسه کو بیا ما امور می اجازه ور نکره
خا زکه زمکه دو طول کورنه پا پتا خرسه کره
او جمیله ته خبر زه پا ایز رقم نپریدم چه زمکه می للاس و ووزی
څنګه به مخه ونیسه چې ورور دی وخت لا د ځمکې پیسې باد کړی وي
هغه خپل کار دی
ولی جانا دا خو شریک ځمکه ده که ته ونه غواړې ستا ورور وي که هر څوک په یوازې سر ځمکه نشي خرڅولی
جمیله جمیله هغه ګوره د اسلام سیال راغی
د اسلام سیال د اسلام سیال څوک دی
هغه لاشي چې وای نه وړي
سلام علیکم
ستړي مشه
وعلیکم خیر راغلی
نسیم رازه شو ته پد مشاله دی جمی ورسته خو مبیخی ده فوتبال تیم نه پورا کیده
پورا بشی داده زو احمد راغلو نور به مرور راشی
هو خو په ملنګ می باور نکیږي چنن بلو به تراشی
ولی څه خبره وا احمد
هو نو شو ولی جانا خوغه په خپل پټیو کې بیل پلاس کې و لاګیاو
ولی جانا تر څو چې ملنګ راځي ته کی ساره ته وکا چې نجاری دې کوم ځای ته ورسولا
ګوره نسیما وار باندې مخ کې کوي ژوند بدمشه ولی جان ما ته ویلي چې کوټه ته جوړه کا ورسې یو دروازه یې په ما
دا څه وای دومره باندې وی تکړه شوې که څنګه ولی جانا
یار خپل صفات به نه کوم خو نجار استاد راته وویل چې کله نورم کوشش سره وکم بس استاد یې
بختور سړی ولی جانا موږ تراشه چې ډېرې بیکارۍ نه تر غرمې پورې ویده یو
رښتیا یوه خبره دا ولی جان نو هغه دی پوخ نجار راغی اوس اسلام نشته صبر چې هغه د کوم کس سره راځي
داسې خو نه ده چې هر یو له کوره لاړ نو د کار او کسب سره به راځي خدای خبر چې هغه به چیرې تللی وي
وایي جوتې بادمشه هغه بیچاره ته خو یې پلار کار وکوت کس بوکار چیره دی
د خدای داد مطلب دا دی چې اسلام مراور تلی دی په کوم کار پسې نه دی وتلی
او ما هم واورېده چې دلاور خان غوښتل د غاشم خان لور ورته وغواړي او د اسلام زړه نه و ورته همداسې و
هو رښتیا نسیمه ښه شو چې رایاد شو کوژده دې مبارک شه
خیر یسه ته چیرې زموږ پوښتنه کوې
نه کومې نسیمه احمده دا دې ښه شو نسیم دې د ماما زوی و اوس دې اوښیم شو
اوس را دې بدمشه په کوټبال کې هم دوی دوه او اسلام په یو ټیم کې لوبه کوله
خانو نسیما اوس په مونږ کې اولی جان جاره دی، په سر یې لاس تیر کړه چې له خیره د ده کوژدام وشي.
جوړوي
شغا وروره تور چای اسکی ته
نثار احمده مونږ د چای اسکلو ته نیو راغلي، پیاله مټه کوه د ځمکې کاغذونه راوړه.
شغا وروره ډېر په غوسه نه یې؟
څنګه به په غوسه نه وي ملک نوابه، زم په غوسه یم.
ملک صاحب تایره، جرګه خو د سولې لپاره کیږي، ته اوس سولې ته راغلی یې که شخړې ته؟
شخړې خو ستاسو د کلیوالو عادت دی چې بې لوزي کوي.
ورونو ما ته خو د دې ناستې رنګ له جرګې نه زیات د جګړې ښکاري.
ملک نوابه خود به د جګړې وي، پر خلکو لارې ما جوړوئ که نه؟
ملک صاحب تایره ما څه لاره جوړه کړې؟
همدا لاره جوړول نه دي نثار احمده، چې یو ورور ځمکه خرڅوي او پیسې اخلي او بل ورور بیرته پې دعوه کوي.
شاغه ولی جان په ځمکه د دعوه حق لري، ځکه دې کورنۍ لا تر اوسه پلارنی جایداد نه دی ویشلی، ورور یې پرته له مشورې دغه کار کړی.
هغه د دوی خپل کار دی، که یې ویش کړی که یې نه دی کړی. نثار احمد زما پر کلیوال شاغه ځمکه خرڅه کړې او هغه په پیسو ترې اخیستې، په زور خو یې نه ده ترې نیولې.
ملک صاحب تایره که دې رښتیا میدان ته راشو نو راسره وی منه چې شاغام هم دومره ملامت دی څومره چې نثار احمد ملامت دی.
ملک صاحب ولې به زه ملامت یم؟
ځکه چې تا ته یې لا د ځمکې کاغذ نه و درکړی او تا سودا ورسره وکړه.
هغه خو ما ورسره ده.
صبر وکړه شاغه، زما خبرې نه دي خلاصې. تا د دې پوښتنه کړې وه چې دا ځمکه کوم شریکو دواګیر لري او که نه؟
ملک صاحب نوابه، ستا له خبرو ښکاري چې د ولی جان او نثار احمد پر ځای موږ ملامتوې.
نه، څوک د چا په ځای نه ملامتوم، هر یو پر خپل ځای دی.
ملک صاحب که ملامت یم او که سلامت، ما د ځمکې پیسې ورکړي، بس سند یې راکړي چې خبره خلاصه شي.
بسې خو نه کېږي، که ته بیا هم له دې سودا تیر نه یې نو موږ پرېکړه کړې ده چې تر څو د نثار احمد یې ویش نه وي شوی او د نثار احمد برخه نه وي بېله شوي، ستاسو دعوا به همداسې پرته وي.
ګوره شاغا وروره، اوس خو ستونزه جوړه سوې. هر وخت چې ما ولی جان خپل پلارنی جایداد سره وویشه هغه وخت به بیا خبرې.
نثار احمده، که په ویش دا ځمکه تا ته ونه رسېده بیا به زه د چا سره دعوا وکړم؟ ها
شاغا، هغه بیا وروستۍ خبرې دي.
ملک صاحب نوابه، وروستۍ خبره همدا اوس پرېکړه.
بس بس ملک صاحب تایره، زه دا پرېکړه نه منم. که په توره وي او که په ټپ، زه دا ځمکه ګټم. تاسې تر اوسه یوازې زما ښه لیدلی وو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خپرونې په پاتې برخه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د ډرامې اړوند په تیرو برخو کې د ځمکو د خرڅلاو موضوع مو د رهنمایي معاملاتو له کارکوونکو او د شروالۍ له استازي سره وڅېړله او د قانون له نگاهنه دا موضوع چې کوم ځمکې په کومو شرایطو د خرڅولو وړ دي واضح شو. خو ستاسې اوریدونکو د اړیکو څخه معلومیږي چې په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې ټول دا موضوعات د حکومت له لورې مخې ته نه ځي، بلکې تر ډېره پکې قومي مشران او جرګې دخیلې وي. نو نن د ځمکې او جایدادونو په سر لانجې چې د هیواد په ډیرو سیمو کې شته، د افغانستان د ملي مصلحت د مدني ټولنې رئیس او قومي مشر ښاغلی یوسف احمد سره څېړو. ښاغلی احمد صاحب، مننه چې زموږ بلنه منلې، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی.
تشکر.
مننه. اوریدونکو، د 0 او 0 1 0 1 0 1 0 شمیرې لارې د ستاسو غږیزو پیغامونو تر څنګ ستاسو ژوندۍ اړیکې هم اخلو او کولی شئ چې د موضوع په اړه مو د پوښتنې له میلمه مطرح کړئ. زموږ سره د اړیکې شمیرې دي 0 او 0 9 2 5 3 0 9 2 3 5 4. ښاغلی احمد صاحب، که د چا په غیاب کې یا د یو چا له رضایت پرته ګډه ځمکه یا جایداد خرڅي، قانونا خو د دعوه حق لري، خو دا موضوعات تر ډېره بیا تاسې جرګې کوي او پرېکړې پې کوي، څنګه دا موضوعات مخ ته وړئ تاسې؟
دغسې خبرې لکه چې تاسو سوال وکړه، ډېر زیات دغسې ستونزې د افغانانو ترمنځ شته او ځینو خلکو مثلا پخوا مهاجرتونو کې و یا مثلا دلته زی یو ورور دلته اوسېده، یو مهاجر و، یو ورور یې ځمکه خرڅه کړه، د هغې نه یې په ګډه استفاده کړې ده د پیسو، او اوس د ځمکو قیمت جګ شوی دی، بل ورور یې سره جګ کړی دی چې ته دعوه پې وکړه. یعنې دغسې دعوې غرض الودي وي او غیر حقوقي وی او ظالمانه وی ځکه یغه سړی جایداد ور کړی دی هغه ورونه دی ګر جایداد لري خپل منځ کې بای تاسو شاو کی هغه څوک چې د معاملې طرف ته هم ځکه اخستې دا پیسې ور کړی دی په باندې خو ډیر ظلم کیږي چې کبي اخلي واپس ځکه د نن ورځې په نرخ یې باید واپس مسترد کی ځکه کو کنده د ځکه خریدار وی د ځکه ساتلو طرفدار وی دا چې پرنی خرڅ کړی دی په ګډه استفاده کړی دی او نن باید خپل خپل ورته مجری ورکی کی کبي مثلا اخلي ځکه مسترد وی نو د نن ورځې په نرخ یې باید مسترد کی
د خرڅولو په وخت کې څومره باید فکر وشي چې دا زموږ مشترکه ده یا نه ده یعنی هلته باید دا پلټنې وشي کنه هر څوک کولی شي
خریدار لخوا ډیر ضروري خبره دا ده چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دلته شریعت او رواج دواړه چلیږي قانون هم چلیږي او په کلو بندو کې معمولا هلته د شریعت مسله وي په اول سړی ځکه اخلي هغه به وګوري چې دا وګیره ده او کنه او هغه پاک هم ځکه وي بېجنجال هم ځکه وي نو هغه بیا خلک اخلي نرخ یې بیا په ښه نرخ هم خرڅېږي داسې هم ځکه او ځینې هم ځکه داسې وي چې مثلا یو څوک وغولوي او هغه سړی خپل غرض پوره کړي او په دا هم بل ظلم دی دې پره چې خریدار په جنجال کې نه لیدلی دا ډېره ضروري خبره ده چې دی ځمکه په ګارانټۍ واخلي د خریدار نه او بله
او اوریدونکو مخلو د نهرین له ولسوالۍ نه موږ سره اړیکه نیولې یم صاحب تاسو سره بحث کوم پاتې کېږو مهرباني
سوال خو مې دا چې ورونو په منځ کې جنجال او
دمځکه
د پلار نه پټ هم ځکه اخیستې خاص بدل کړی دا ورونو د پلار نه پټ هم ځکه اخیستې خاص بدل هغه چا سره خاص بدل کړی نو هغه هم ورته وایي چې ورونو مخکې د پلار نه دا راکړی دا د ورور خپل راکړی دا
سوال دو محمد صاحب تاسو سوال واخیسته
بله شه
مهرباني خایمت صاحب درته وای مهرباني احمد صاحب
ګران ورور په شریعت کې او په انانات او ریوجونو کې کوم منځکه چې د خاورې بدل وي په غې باندې داوا نه چلیږي دي چې داوام به نه چلیږي ځکه چې خاورې بدله شوې ده او دا چې د پلار به اجازه دا کار کړی دی او دا د مسولیت خپل دی زوی او پلار تر منځ دی دوی به خپل منځ کې حل کړي د خاورې بدل په یوه بډین جوړ شوی وي ابدي به شي وي باغ به پی جوړ شوی وي نو بس د پلار به اجازه بنام جوړه کړی ده ولې د خپل پلار په اجازه دا کار نه دی کړی چې نه دی کړی دی خپل مسول دی نو زه وایم په دې باندې باید داوا ونه چلیږي زه د دې طرفدار یم او کچیر زوی او کچیر
مهرباني یو بل اړیکه مخلو غلام حیدر زمونږ سره اړیکه نیولې د قندهار له ولایت نه مهرباني حیدر سره
روزانه په خیر
خیر اوسې مهرباني
تاسو نه ملما څخه پښتنه لرم چې دا کوم ورور چې ځکه خرڅه کړي په ګډ ویش کې دا غم ده چې بیا دوی یې کړو کوم بیا دا غوښتي راو
د کوم سړی دا
هغه چې اوس ورونه په ویش سره ګډ کوم یو بیا ځکه خرڅه کې په ګډ ویش کې
سړی خبره خدا دا وروره چې کوم سړی چې مځکه اخلي هغه باید پوښتنه وکړي چې دا پلار لري نور ورونه لري دا د ورثې مځکه ده او دای چې اخلي څه ده به وي دغسې مځکه باید هیڅ وانخلي او چې بیا یې اخلي او باید د خریدار نه باید تضمین واخلي او د ټولو مسولیتونو او جنجالونو د و مسول باید هغه وي په هغه صورت کې چې مځکه جنجالي واخلي نو طبعا د دوې ضرر به ویني کېدی شي مځکه ځینې مسترده شي جرګه هم په داسې مسایلو کې دواړه جانبه ګوري چایا په دې کې خو پلار ډېر باصلاحیته دی د پلار ملکیت خو زوی حق نه لري او نه یې خرڅولی شي نه معامله ورباندې کوی شي نو خریدار باید دا غلطي ونه کړي چې بې د پلار دی چې اصلي ولي دی د هغې به اجازه نه یې واخلي
مهرباني تضمین خط ته دې اشاره وکړه د روغتیا هم ځینې ستونزې حلولی شي د دې په ارزښت باندې بیا خبرې کوو د زابل ولایت نه محمد صاحب یو اړیکه اخلو مهرباني
بلې زدران صاحب السلام علیکم په خپلو مخکې تا او تاسو محترم میلمانه
وعلیکم السلام ته خو صاحب خبرې کوي فکر کوم
خپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم په خپل د زابل ولایت
او مهرباني ته خو صاحب خیر راغلی
یو نه پوښتنه لرم نظر خو مې دا د سیوس خو د شریعي قوالی چې جوړیږي تاسو خبر یاست چې په افغانستان کې رشوت په انتهایي درجې ته رسېدلی نو دا به خامخا نو په دې معنا په سری توګه نه جوړیږي زورواکان قدرت لري چې موکلي خواسې قاضي صاحب له رئیس صاحب له مدیر صاحب له دیری د خطبیت قواله جوړی او پښتنه مې محترم نرمانه زه خدای د کچیر په دې ځکه باندې څوک شریک یا بل یې څنګه باندې یعنی څنګه نو اول صفه د چا حق ده شریک حق ده او خپل ده
مهرباني دوی څومره خیال ورته ساتي او حق
جناب ته خوښه زما سلامونه ومنه ورسته السلام مې عرض او جواب دادی چې شریعت کې ګوره درې خبرې دي ګاونډای حق د داوی لري چې شور ورته وي کور ورته وي جر ورته وي د اوبو شریک نسب نه نږدې او د منځکې نږدې والی چې شپه ورته وي موږ او تاسو پشه په شریعت کې ورته شور کور او جر وي دا د داوی حق لري او دا اصلي خریدار دی او هغې حق دی. اول بله خبره دا ده چې تاسو چې کومه خبره وکړه دا ما په خپلو سترګو لیدلی چې کاملا سختګي کولی جوړیږي او ثبت وسیقه هم ولري ولی هغه قانوني حاکم نه لري شرعي حاکم نه لري او داسې وسیقه هم ما لیدلی دی چې جوړ شوي دي کولی جوړ شوي دي دا بتلیدای شي ځکه شریعت حکم کوي چې په هر معامله کې چې غبن فاحش وي یعنی حد نه زیات ظلم پکې شوی وي هغه فیصله ماتېدای شي شریعت یې ماتوي قانون یې هم ماتوي او موږ او تاسې عناناتو جرګو کې هم دغسې ستونزې جرګه ګوري دواړه طرفونه د دې دپاره چې ډېر ضرر وکینی شي یا په سوله فیصله کوي ترمنځ یې ویشل کیږي او یا مثلا کوم طرف سره پاکې ډېر ظلم شوي هغې ته یې ورکوي.
احمد صاحب د ګاونډي حق ته د اشاره وکړه که چیرې ځمکه خرڅه شوې وي او اخر کې ګاونډی دعوه وکړي چې ما نه پوښتنه نه ده شوې دا ځمکه راګرځي
په لنډ وخت کې ګاونډی باید دې نه ځان خبر کړي چې خبر هم شي په شریعت کې په څو ساعتو کې چې خبر شي عملا اقدام ونه کړي دعوه ونه کړي او یا حتی درې ورځو نه زیات وخت په وځي شرعن جواز نه لري د دعوه او که په درې ورځو کې خپله دعوه قایمه کړه حتی په څو ساعتو کې باید قایمه کړي شریعت یې نگانه بیا راګرځېدای شي.
نبی الله اړیکه هم اخلو له زابل ولایت نه مهرباني.
السلام علیکم زدرام صاحب سلامونه تاسو میلمه اوریدونکو ته نه ګورې نه زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ
کې مهرباني نبی جان بخیر راغله څه به ویل غواړې نظر لري پښتنه لري
مننه زدرام صاحب اول خو ته نه لاندې کوم چې پروګرام خاص میخي ډیر او ډیر زیات څنګه خیر له خپل همکارانو نه ورته غواړم را بسم پښتنه ته نن نه همدا چې لنیل منه چې کچيري دوه ورونه یو ورور نور دی اجازه دی ویل دی وینا مته خرڅ کی بیا هغه بل دی مرول چې نه خبر باندې پکې اخیسته دی هغه کولای شي چې له هغه چانه پر خپله له هغه خپل ځکه وګورلی هاو کیا مننه وکړه تاسو
مسته پختنه مخسته
ګران سلامونه او منه تاسو سوال می واوریده ډیر وخت دغه سیم کیږي دلته عملا زما خپل یو ځکه خسته ده دغه سیم مسلې سره مخامخ یم په کابل ښار کې کله کله مزکه سړی ارزانه واخلي مثلا خو وختو کې دلته تک ډیر ارزانه وي اوس قیمت شوی دی او پاغه وخت کې یو چم ځکه خرڅ کړی ده اوس بل ورور یا پوجیدات کې شریک سړی په سراجی کړی دی دا وای ور باندې کړی دا غز داوی ظالمانوي او دوی هغه خپل ورور به خپل ورور ته مجری ورکړي هغه سړی چې د دنه لری دی یو پیسې ورکړي دی ته باید هغه پاک به ظلم ونه شي ځکه چې هغه پیسې تللې دي اوس مزه کم ډیر جګه شوی ده پاغه وخت کې د بل شی په خستی وایم هم دومره ارزښت به درلو دی لکه دنه ځکه چې اوس ارزښت لري نو دا غس ډیر معاملې شوی دي په شریعت کې په قانون کې زه بیا وایم چې خریدار باید عمر صدا نه وي چې د یو چا ملکیت اخلي او هغه د ورسی پښتنه نه کې د ورسی مځکه اخیستل د ورسی په اجازه باید وخصل شي او ټول باید په خبر شي او که په خبر نشي په سند کې امضا و نه کې باید وای نه اخلي او که وای اخلي فکر کوم اشتباه بکی دا هغه سړي دعوه ور باندې چلیږي
دعوه چلیږي جواب واخیسته ښاغلي نبی الله بل اړیکه هم اخلو له وردګ ولایت نه زموږ سره یو ورور په اړیکه کې دی نوم دې خپله واخله مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډېر په خیر ساتې کېږي
خیر اوسې مهرباني نوم دې چی دی؟
حبیب لچکول سوالی ته
حبیب ډېر په خیر راغلی مهرباني
زما پوښتنه دا ده چې دغه کوم خریدار باندې چې کوم اندکه خرڅه شوی و او بیرته دغه د دوه ورونو ویش نه وم په محکمه کې عریضه کولی شي او دا څه باید وکړي؟
مهرباني که څه نور اوریدونکو دا پوښتنه وکړه او ځواب هم واخیستل شو چې دوا حق لري محکمه کې وایي دوا مخته وړلی شي.
وروره ستا سوال مې اورېده، هرڅه دا دی چې ول نشي کولی، ځکه چې هغه خبر هم نه وي، پیسو نه هم استفاده نه وي کړې او خریدار هم سادګي کړې وي او دا پوښتنې نه وي کړې په کلي کې د چا نه چې دا د څو ورونو مځکه ده، د څو کسانو شریکه مځکه ده، یا دا کې څوک حق لري نه لري. خریدار خو دا پوښتنه معمولا کوي چې لږ هوښیار وي، دې پاره چې جنجالونه نه خلاص وي. که دا غلطي کړې وي ولې دوا په چلېږي؟ که
قوالې په ځمکه کې فکر کوم شاید دا لانجه نه وي چې چېرته شریک قوالې ورکول کېږي، ځکه هلته څوک چې ځمکه اخلي قواله حاصلوي، بیا هم هلته هم دا لانجه راتلی شي. که نه
شرعي قواله چې اخلي محکمه خپله پوښتنه کوي چې دا مځکه موروثي ده، دا د چا ده، دا قواله لري نه لري، او دا د څو کسانو شریکه ده. محکمه دا مسایل قانوني حلوي. ولې دا مخکې ورور چې خبره وکړه چې که د رشوت مسله پکې داخله وي، غیر قانوني دا مسایل حل کېدای شي، د چا په حق کېدای شي ظلم وشي. سوال حل شو
که. او مهرباني سوال حل شو. بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو، هغه د سټوډیو سره وصله. او مهرباني نوم د خپل واخله، کوم ځای نه دی اړیکه نیولې. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ډیر بخیر راغلی د پکتیا له ولایت څخه. مهرباني هلته خو هم ډېرې لانجې فکر کوم په جرګو او مرکو حلېږي، همداسې ده که نه؟
مننه کوم. بالکل زدران صاحب، یو طرفه فیصلې د کلي مشران ډېر کوي. یو پوښتنه مې د هغه نه ده مهربانه ده زدران صاحب، که یو نفر تاریخ شهید شوی او دای تری جفتې خوله ځمکه خرڅه کړي، که نه دا خو ماشومي ده، ماشوم تلی شي د خپلې منځکې
ماشوم حق قانون نه څوک اخیستی شي، نه څوک خرڅولی شي، نه شارع جواز ورکوي، نه قانون جواز ورکوي. او کله ماشوم را لوی شي، حق دا دی چې اول د خپل هغه چانه چې د مځکه جایده د خرڅ کړی دی، د هغې نه د حقوقو غواړي، ځکه زمان دلته تیر شوی وي او ډېر حقوقي او معاملې ورباندې صورت نیولی وي، تجارت پکې شوی وي، په منطقه کې انکشاف راغلی وي، آبادي شوی وي، یو علم کارونه شوی وي. که چېرې د مځکه یې سړی نه اخیستل کېږي، ډېر ظلم دی. اول باید د هغه وارث نه چې چا د مځکه خرڅه کړې ده، که ورور یې دی، که هر څوک یې دی، تره یې دی، هغې نه دا حقوق باید وغواړي. او که په بل سړي باندې د دوا چلېږي، ځکه د صغیر حق اخیستی دی، صغیر په جایداد باندې څوک د خرید و فروش او هیڅ ډول معاملې حق نه لري.
مهرباني
نه په شریعت کې نه په قانون کې.
انشاءالله ورور ځواب واخیستی. په همدې تړاو زموږ ګڼو اوریدونکو زموږ سره په غږیز پیغام غږیز تلیفون کې هم پیغامونه پرېښي، هغه اورو او بیرته تاسو ته راځو.
وعلیکم السلام. علیکم زحت یار د سنگین د ولسوالۍ څخه. دغه د موضوع پر برابر باندې دا بات درسره کوم. اولا خو حق نه دی چې دغه ځکه څوک رانیسي، په دی چې دی رانیسي د هغه د شتو چا طرفه به پوښتنې کېږي، د ټولو ګوتې به لګول کېږي، وروسته به بیا د ځمکې قیامت ویل کېږي او بیا به قیامت ورسره وکېږي.
روزګان ولایت نه خبرې کوم. دغه موضوع د روزګان ولایت په دلاني سیمه کې دوه ورونه وه چې دغه یوه ورور سره مور پر خوا وه چې دغه ځمکه ګرو کړله، او دغه کشر ورور چې د مور پر خوا و دا شهید شو. نو اوس مشر ورور یې ځمکه ګرو کړې ده، مور یې دغه ځمکه راګرځولې ده. ګرو والا وایي ځمکه زما ده، مور وایي زه ځمکه چا به نه ورکوم، زما ده، کشر زوی ده. بل السلام علیکم. هر څوک چې داسې کار کوي یا ځمکه خرڅوي یا بل کار کوي، باید کوټکو ټول غلو سره مشوره وکړي او باید له هغه سره کار وکړي.
خیر اوسې. ستاسو اوریدونکو څو پیغامونه. دویم ورور مور ته اشاره کړې وه، وایي ځمکه. تاسو فکر کوم سوال واخیستی که رڼا پوچې ورته؟
سوال مې واخیستی. په افغانستان جامعه سنتي جامعه ده، مور هم هماغه مقام لري چې کوم پلار لري. ولې دا چې صغیر مسله په منځ کې دی یا کوچنی ورور په منځ کې دی، د هغې معامله غیر شرعي ده، غیر حقوقي او قانوني ده. هر هغه څوک چې عاقل او بالغ نه وي، هیڅ ډول حقوقي او معاملات یا معاهدات نشي کولی. او هغه څوک چې اخلي یا ساده وي، زما ټولو خرڅونکو او اخیستونکو ته دا پیشنهاد دی د ورور په حیث چې په داسې معاملو کې سنجیده قدم واخلي. اول منځکه وګوري چې د وارث ده او که نه، وکیل دی او که نه، شرعي وسیقه د وکالت لري که نه، خرید و فروش صلاحیت یې اخیستی دی او که نه. او دا پورفی سندونو کې جنجالونه راځي، وروسته خلک ځینې تښتي دي معاملونه، نو ځکه ډېر توجب
کار. ښاغلی احمد صاحب، مور کولی شي دعوه وکړي؟
که مور بې اجازې دا کار شوی وي ول نشي کولی، ځکه چې د کور مشره ده.
تاسو جرګو مرکو ته داسې کله مشکلات در پېښ شوي دي، حل کړي دي؟
زه خپله د دې ډول ستونزو سره نه یم مخامخ شوی، ولې نور ډولونو زیات سره مخامخ یو. حتی زه خپله داسې معینې ستونزې لرم، ځکه موږ مو وطن کې ډېرې مځکې لرو، جایدونه لرو، خرید و فروش شوی دی، دغسې دعوې هلته موجودې دي.
او همدې موضوعاتو باندې بیا هم پاتې کېږو په راتلونکو خپرونو کې، ځکه زموږ اوریدونکي غواړي چې دا موضوع باندې ښه پوه شي. خیر اوسئ ښاغلی احمد صاحب، زموږ سره په خپرونه کې وی او د ګڼو اوریدونکو ځوابونه هم ورکړئ. نور د خپرونو وخت پای ته رسېږي، نشو کولی تاسو سره خبرې
وکړو. تاسو مننه، زما همیشه په خدمت کې.
خیر اوسئ. دا خپرونه دې ځای کې پای ته رسېږي. تاسو کولی شئ هره جمعه دا خپرونه له 8:30 وروسته واورئ. لومړی ډرامه ورپسې بیا ژوندی بحث کولی شئ. 0 اوس شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې